دا امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو. دا ساده رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو. په پایل کې زما جملند او زما د نورو همکارانو سلامونه ومني. سهار مو په خیر او نیک مرخه اوسه. دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.5 د ساده رادیو خبرونه اوریدل کیږي. پایل له نیم ساعت خبري مجلې او په سر کې د مهمو خبرونو لسر ټکو کوو. پینټاګون وایي دوه امریکایي پوځیان د افغانستان په ختیځ کې د داعش پر ضد په جګړه کې وژل شوي او یو ټپي دی. د پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جګپوړی هیئت سبا افغانستان ته راځي. او برتانیا پولیس وایي یو 20 کلن ځوان چې غیر قانوني وسلې لرله د پارلمان د ودانۍ او نورو دولتي دفترونو مخې ته د ترهګرۍ عمل د تیاری په شک نیول شوی. پینټاګون وایي دوه امریکایي پوځیان د افغانستان په ختیځ کې د داعش پر ضد په جګړه کې وژل شوي او یو ټپي دی. د پینټاګون وایان تورن جیب ډیویس پرون وویل چې دوه سرتیري د چهارشنبې په ورځ ماسخوتن په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو پوځي عملیاتو پر مهال ووژل شول او یو بل ټپي دی. د اپریل په 8 نیټه هم په چین ورسوالۍ کې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی و. دا پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جګپوړی هیئت سبا یعنی د شنبې په ورځ افغانستان ته راځي. په دې هیئت کې د پاکستان د پارلمان د دواړو خونو مشران، د واکمن او اپوزیسیون ګوندونو مشران او د کابینې دوه غړي شامل دي. تیر اونۍ په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وویل چې پوځي او ملکی مشرتابه پاکستانی پلاوي ته ځانګړي پراخ صلاحیتونه ورکړي.
دوی د یو سلسله صلاحیتونو سره چې د پاکستان لومړي وزیر همدارنګه د فوز مشرۍ دوی ته ورکړي وو، د افغانستان د ولسمشر او نورو مشرانو ته اړخیزه موضوعات هغه بحث لاندې نیسي.
دا اجرائیه ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمی پرون خبریالانو ته وویل د دې هیئت غړي بل ولسمشر، اجرائیه رئیس او نورو مشرانو سره ګوري. دا پوهنې وزارت پر هغه پلان کار کوي چې لمخې به په راتلونکو دریو کلونو کې 1500 خزینه خونکي په کار وګمارل شي. دا پوهنې وزارت تدریسي موین ابراهیم شینواری ازادي رادیو ته ویل دا میرمنې به د انجونو په خونځو کې د خونکو په توګه په دندو وګمارل شي. دا یو پلان لرو چې په راتلونکو دریو کلونو کې د ټولو خونځو لپاره 1500 خونکي استخدامول. د دې ډلې د 3000 کسانو د استخدام کار پیل شوی چې له دې وروسته به دوهم پړاو پیلېږي، یعنی د نجونو د خونځو لپاره خزینه خونکي ګمارل کیږي. دا ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب مشران وایي تمدا چې د دی ګوند یو شمیر بندیان بلن له زندانه خوشې شي. د چهارشنبې په ورځ د حزب مطبوعاتي مسول قریب الرحمن سعید په دې اړه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د حزب اسلامي د سیاسي بندیانو د ازادۍ موضوع د جمعې په ورځ ممکنه ده او ښایي چې هغوی ټول آزاد شي. د برتانیا پولیس وایي یو 20 کلن ځوان چې غیر قانوني وسلې لرله د پارلمان د ودانۍ او نورو دولتي دفترونو مخې ته د ترهګرۍ عمل د چمتووالي په شک نیول شوی. د پولیسو په وینا مشکوک کس پرون د لندن په وایټ هال سټریټ کې د تالاشۍ پر مهال په داسې حال کې ونیول شو چې مقاومت یې کوو. پولیس وایي د پیښې پر مهال څوک نه دی زیانمن شوی. چارواکو د مشکوک هویت نه دی افشا کړی خو راپورټونه وایي نیول شوی کس اوږده ږیره او لږ ویښتان لرل، تورې جامې یې اغوستې وې او یو کڅوړه یې پر شا وه. د برتانیې صدراعظم تریزا می وویل د دې مشکوک کس نیول د هر راز پیښو په وړاندې د برتانیا د پولیسو چمتووالی ښیي. دا وایي فکر کوم دا ښیي چې زموږ پولیس، استخبارات او امنیتي ادارې د تیارسۍ په حال کې دي او هر کله چمتو دي چې زموږ مسؤلیت او امنیت ټینګ کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدراعظم شینزو آبی وایي چې د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو پر سر د پینګیانګ او سیالو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د حل لپاره په هڅو کې له یو بل سره همکاري وکړي. دواړو مشرانو پرون په مسکو کې په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې غواړي د کوریا د ټاپو وزمې د اټومي مسلې د سوله ییز حل لپاره د شپږو خواوو په ګډون نړیوالې خبرې بیا پیل شي. متحده ایالات، روسیه، چین، جاپان، جنوبي کوریا او شمالي کوریا په دې شپږ اړخیزو خبرو کې شامل دي. پوتین خبري غونډې ته وویل دی او صدراعظم ای بی په دې نظر دي وختي د کوریا د ټاپوز مسله ډیره کړکېچنه شوې او ای بی په پینګیان غږ وکړ چې له داسې اقداماتو د نورو هیوادونو په نظر چې پارونکي وي ډډه وکړي. او د مقدونی یو ملت پال ګوند شاوخوا 200 پلویان پرون د دې هیواد په پارلمان یرغل وکړی. ترڅ کوونکو وروسته له هغې د پارلمان ودانۍ ونیوله چې د کابینې د جوړولو پر سر له څو میاشتو بحران وروسته د سوسیال ډیموکراټانو او البانیایي ټبرو د ګوندونو ائتلاف د پارلمان د رئیس په توګه د یو البانیایي ټبرې پر غوره کولو موافقه وکړه. د ازادي رادیو خبریال د مقدونی له پلازمینې څخه رپورټ ورکوي چې اعتراض کوونکو د سوسیال ډیموکراټانو مشر او د وړاندې شوي حاکم ائتلاف رئیس سخت ووه. په دې ائتلاف کې د البانیایي ټبرو سیاسي ګوندونه او لږ تر لږه یو البانیایي ټبر وکیل شامل دي. دوستانو خبرونه مله اساده راډیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله ښیي چې دا هیواد د راستنیدونکو کډوالو لپاره څومره ناامن دی. پر دې موضوع سربیره دا هم اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان باید له روسیې څخه د دې غوښتنې پر ځای چې د افغانستان د ثبات د پروسې مشري دي وکړي په خپله د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي چې د افغانستان جګړه پای ومومي. د افغانستان په اړه نور رپورټونه لرو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پرون یو ځل بیا د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره پر روسیې د فشار زیاتولو غوښتنه وکړه. په روسیه کې یو تاریخ پوه د جنسي ځورونې په پلمه د را روانې میاشت په لومړیو کې محاکمه کیږي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوي ورته کتنه لرو او د ژوند رنګونه هم له یاده مباسي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله ښیي چې دا هیواد د راستنیدونکو کډوالو لپاره څومره خطرناک دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما پرون ویل چې د روان 2018 کال په لومړیو درې میاشتو کې څه باندې 200 ملکي افغانان وژل شوي. افغان حکومت له اروپایي ټولنې سره یوه موافقه لاسلیک کړې چې له مخې هیواد ته د هغه افغانانو رستنولو چارې ګړندۍ کیږي چې په اروپا کې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه رد شوي. احمد تکل په دې اړه تفصیل دراوري.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د سږني کال په لومړۍ روبه کې پر ملکي وګړو حمله او د دې حملو په مخنیوي کې د حکومت پاتې راتلل ښیي چې افغانستان لا هم د هغو کډوالو لپاره مناسب ځای نه دی چې خپل هیواد ته راستنیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې چې پرون خپور شو د دې ټولنې د افغانستان د برخې د څېړونکي حوریه مصدق له قوله لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملکي وګړو تلفات زیات شوي او ښځې او ماشومان تر ټولو زیات زیانمنېږي، د حکومتونو دا ادعا چې وایي افغانستان د راستنیدونکو کډوالو لپاره امن ځای دی ډېره غیر مسؤلانه وینا ده. د امنیسټي بیان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما وروستي راپور ته هم اشاره کوي. د یوناما راپور وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 515 ملکي وګړي وژل شوي او 1468 نور ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي په 2018 کال کې سلګونه زره افغان کډوال له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته ستانه شوي. افغان حکومت د 2018 کال په اکتوبر میاشت کې له اروپایي ټولنې سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې خپل هیواد ته د هغو افغان کډوال والو د استولو بهیر ګړندۍ کیږي چې په اروپایي هیوادونو کې د سیاسي پناه غوښتن لیکونه یې رد شوې دي. بیان د میرمن مصدق له قوله زیاتوي چې وایي د خوښنې ځای دی چې افغان حکومت په پلازمینه کې امنیت نشي ټینګولی خو د هغو کډوالو له راستنېدو سره موافقه کوي چې د هغو د امنیت د ساتلو وس نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه ښیي چې د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت په دې وروستیو کې ازادي رادیو ته له راستنیدونکو افغانانو سره د اروپایي ټولنې د مالی مرستو د نه رسیدو خبر ورکړی. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ویلي د مرستې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته نه دی ورکړل شوی.
خواست ما از کشورهای اتحادیه اروپا این است که امو تعهداتی که کردن در
اروپایی ټولنه لغړو هیوادونو زمون خوخته نه داده چې د مجدد ادغام په برخه کې له افغان حکومت سره د مرستې پر ژمنو عمل وکړي او له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې هیواد ته استول کیږي او کدا سی ونه کړي نو دا کار خای نه وړه عواقب ولري. دا کسان چې افغانستان ته استول کیږي خای بیا مهاجر شي یا پر تروریستي ډلو ورګډ او له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ شي
و با مشکلات گوناگون روبرو شوند.
خود اروپایی ټولنې د بهرنی سیاست د مشر ویندوی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې مرستو د بهیر د پایل خبر ورکړی. مایا کاسیانچیچ ویلي چې په ټولنه کې د راستنیدونکو کډوالو د بیا ادغام په مقصد اروپایی ټولنه له افغانستان سره د څه باندې اتیا میلیون ډالرو مرسته کوي.
آزادی خبری مجله اوري.
تاسو موږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي پاکستان باید له روسیې څخه د دې غوښتنې پر ځای چې د افغانستان د ثبات د پروسی مشري دي وکړي په خپله د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي چې د افغانستان جګړه پای ومومي. دا خبرې وروسته له هغې دي چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د دوشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف څخه وغوښتل چې روسیه باید د افغانستان د ثبات د پروسی مشري وکړي. دا رپورټ جزئیات له ملالۍ بشیر ناور.
د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان د دې غوښتنې پر ځای چې روسیه دې په افغانستان کې د ثبات د پروسې مشري وکړي باید په افغانستان کې د ثبات په خاطر د تروریستانو ملاتړ بند کړي. دا خبرې جنرال دولت وزیر د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره د مرکې پر مهال د پاکستان د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې وکړې. د پاکستان د دفاع وزیر د دوشنبې په ورځ په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د لیدو پر مهال ویل چې روسیه باید په افغانستان کې د ثبات د پروسې مشري په خپل لاس کې واخلي. د غوښتنه کړې ده چې روسیه دې د افغانستان د ثبات په خاطر لوی رول ولوبوي او پاکستان به په افغانستان کې د سولې د راوستلو په خاطر د روسیې د نوښت ملاتړ کوي. جنرال دولت وزیر ازادي راډیو ته د خواجه آصف د خبرو په عکس العمل کې داسې وویل:
اساسي خبره دا ده چې د دې په ځای چې د پاکستان د دفاع وزیر د روسیې نه هیله وکړي د هغې په ځای باندې دوی په خپل هیواد کې تروریستانو ته ځای نه ورکوي، ښوونه روزنه دې نه ورکوي، په ضمن کې دوی د مسلکۍ نه افغانستان ته دې نه رالیږي، نو د دې په ځای باندې باید د دفاع وزیر دغه ژمنه کړې وای چې موږ نور په افغانستان کې مداخله هم نه کوو او د تروریستانو حمایت هم نه کوو.
جنرال وزیر زیاته کړه چې که پاکستان دا کار وکړي په هغه ورځ به په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او ترڅو چې پاکستان د تروریستانو لملاتړ لاس وانخلي په افغانستان کې د سولې راتګ ستونزمن دی. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی بیا د پاکستان دا غوښتنه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي.
خبرې څلورمګړی هیواد په اصطلاح تشویق کوي او بله مسله یې دا ده چې دا سبب دی چې پاکستانیان غواړي چې د افغانستان د سولې پروسه لا پسې کړکې چلی.
تر دې مخکې د امریکا یو شمېر نظامي چارواکو پر روسیه تور پورې کړی دی چې په افغانستان کې طالبانو ته وسلې ورکوي، خو روسیه دغه تورونه رد کړي دي او وایي له طالبانو سره تماسونو هدف یې د سولې پروسې ته د هغوی هڅول وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې موضوع اړوند د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې ویل چې دا په بشپړه توګه بې بنسټه او غیر مسلکي خبرې دي. یو شمېر افغان امنیتي چارواکو هم د طالبانو او روسیې د زیاتو سوي تماسونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد ردمنیش ازادي راډیو ته ویلي چې د سیمې هیوادونه د دې پر ځای چې وسلوالې ډلې تمویل کړي باید د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له ازادي راډیو سره په مارکه کې ویلي و چې روسانو ته ویلي دي چې کله طالبانو سره اړیکې د وجاړۍ لپاره وکاروي دا اور به د مرکزی آسیایي هیوادونو لاره روسیې ته هم ورسیږي. روسیه همداراز د افغانستان اړوند درې ځلی کانفرنسونه جوړ کړي چې لومړی غونډې ته افغانستان نه و بلل سوی او افغانستان یې په اړه سخت غبرګون وشود. افغانستان په دې وروستیو کې د طالبانو د ګڼ شمیر خونړیو حملو شاهد و چې وروستۍ بیلګه یې د بلخ په دهدادی ولسوالۍ کې د 209 شاهین قلی اردو په جماعت او خوړنځای حمله ده چې پکښې د افغانستان د دفاع وزارت په خبره 115 کسان ووژل سول.
په عین حال کې وی مشکوکې امریکایي بی پیلوټ الوتکه د افغانستان پولی ته نږدې په شمالي وزیرستان کې برید کړی او څو تنه پاکستانی طالبان یې وژلي. د دې پیښې جزئیات له فریبا ظاهر ناورو.
که چیرې د چهارشنبې د ورځې دغه برید تایید سي، نو دا به د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې له پیل راهیسي د پاکستان پر خاوره د امریکایي بی پیلوټ الوتکې دوهمه حمله وي. د شمالي وزیرستان د طالبانو ویان عبدالله وزیرستانی ویلي چې په دې برید کې درې ملکي کارګر او اووه تنه پاکستاني طالبان وژل سوي دي. ملک وحیدالله یو سیمه ییز قبایلي مشر دی چې رویټرز خبري اژانس ته ویلي دوه توغندي یې لیدلي چې په غره کې یو کور په نښه کړ. دی وایي زه په بیړه له هغه ځایه لرې سوم. یو پاکستانی استخباراتي چارواکي او حکومتي سرچینې ویلي چې د دوی په باور دا د امریکایي بی پیلوټه الوتکې برید و. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. شمالي وزیرستان تر 2014 کال پورې د طالبانو یو پیاوړی مرکز و، خو وروسته د پاکستان پوځ د طالبانو په وړاندې پراخته شوي عملیات پیل کړه او د دې ډلې ډېری کسانې اړیستل چې د افغانستان لوري ته واوړي. د پاکستان د طالبانو تحریک سرچینو ویلي په وژل سوو کې یو لوړ پوړی قمندان عبدالرحمن شامل و. په څو وروستیو کلونو کې په پاکستان کې دننه د امریکا د بی پلوټ الوتکو بریدونه کم سوي دي، خو د امریکا متحده ایالاتو وروستی مهم برید تیر کال په می میاشت کې د پاکستان په بلوچستان کې وسو چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور پکښې ووژل سو.
او سم په مخ لري ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. پینټاګون وایي چې دوه امریکایي پوځیان په ننګرهار کې د داعش پر ضد په جګړه کې وشل شوي او یو تن ټپي شوی دی. د پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جګپوړی پلاوی سبا افغانستان ته راځي. په دې پلاوي کې د پاکستان د پارلمان د دواړو خونو مشران، د واکمن او اپوزیسیون د ګوندونو مشران او د کابینې دوه غړي شامل دي. دا پوهنې وزارت پر هغه پلان کار کوي چې له مخې به یې په راتلونکو دریو کلونو کې ډېر زره خزینه ښوونکي په کار وګمارل شي. دا ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي تمه ده چې د دې ګوند یو شمېر بندیان نن له زندانه خوشې شي. د برتانیا پولیس وایي یو ویشکلن ځوان چې غیر قانوني وسلې لرله د پارلمان د ودانۍ او نورو دولتي دفترونو مخې ته د ترهګرۍ په شک نیولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدراعظم شینزو آبی وایي چې د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو پر سر د پینګ یانګ او سیالو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره په هڅو کې له یو بل سره همکاري کوي. او د مقدونیا یو ملت پاله ګوند شاوخوا 200 پلویان پروند دی هیواد په پارلمان یرغل وکړ او د غلطې له نورو لورو سره خډب کړي. دا د ازادي رادیو دا دوستانو تاسو دا او نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو .com کې هم لستلی شئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخام ترو بجو پوری په منځنۍ صفدو لشپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي. په غنو خارونو کې د اف ام په 0.5 خبري لویدیزی ورځپانې د افغانستان په اړه څه وایي؟ احمد شیبر ورته کتنه کړي.
فارن افیرز خبرونه لیکي چې افغان ځواکونو چې شاوخوا 1400 امریکایي پوځیان ملاتړ کوي د اوړي د یو بل فصل جګړه پیل کړي. خدا سل افغان ځواکونه له خپلو امریکایي ملاتړیو سره یو ځای له دوو نورو ځواکونو سره مخامخ دي، له روسیې او ایران سره. د فارن افیرز په وینا دغو دواړو هیوادونو په شمې کې د طالبانو ملاتړ وکړ او دا ویره شته چې د جګړې په دې موسم کې شاید طالبان د کوم ولایت مرکز ونیسي چې له دې سره به د افغان حکومت مشروعیت یو ډول تر سوال لاندې راشي. خبرونه وړاندې لیکي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره پکار ده چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له ایران او روسیې سره یو اجماع رامنځته کړي، همداراز له چین، هند، پاکستان او د فارس خلیج له عربي هیوادو سره یو اجماع رامنځته کړي تر څو په افغانستان کې د نیابتي جګړو مخه ونیول شي او دغه هیواد باثباته شي. روسیا ادعا کوي چې د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې هغوی د ازبکستان د اسلامي تحریک په څیر ګوندونه نه پرېږدي چې په منځنۍ آسیا کې بې ثباتي راولي. همداراز منځنۍ آسیا ته د مخدر موادو د قاچاق په مخنیوي کې له دوی سره مرسته کوي، خو د فارن افیرز په وینا د دې حمایت اصلي علت دا دی چې ماسکو غواړي د امریکا متحده ایالاتونو ته مشکلات پیدا کړي. فارن افیرز د خپلې مقالې په روسیې کې لیکي چې له طالبانو سره د روسیې مرستې عجیبه دي ځکه چې له روسانو سره په 80 میلادي لسیزه کې مجاهدینو خونړۍ نښتې کړې وې. ګارډین ورځپاڼې بیا د افغانستان د همدې لسیزې د جګړو یوه خاطره خپره کړې ده. فوټو ژورنالیست جان داونینګ وایي چې د 1980 کلونو په لومړیو کې د پېښور ته ولاړ او له هغه ځایه بیا له مجاهدینو سره افغانستان ته روان شو. دا خبریال لیکي چې موږ به په افغانستان کې په یوه کور کې تر دوو شپو ډېر نه پاتېدو ځکه چې د شوروي ځواکونو د برید ویره وه. ګارډین بیا د دې خبریال اخیستی عکس خپور کړی دی. په دې عکس کې د یوه دوه منزله ودانۍ څلور لوی کړکۍ ښکاري چې په هره کړکۍ کې وسلوال ولاړ دي. پاکس کې دوی وړې ورسی او دوی دروازې هم معلومی شي چې په تکه تور شپه کې وسلوال پکې معلومی شي. دا عکس په شپه کې اخیستل شوی دی. فوټو ژورنالیسټ جان ډاونینګ وایي چې هغه وخت برېښنا نه وه او د دې ودانۍ په هره کوټه کې مې د تصویر لپاره بیل فلش ولګاوه او بیا مې عکس واخیست.
مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د پاکستان یو هیئت افغانستان ته راځي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې راتلونکې اونۍ د پاکستان د پارلمان یو لوړ رتبه هیئت به کابل ته ورشي. د دې ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی پرون خبریالانو ته ویل چې پاکستاني هیئت به له افغان ولسمشر او اجرایه رئیس سره خبرې اترې وکړي. رحمت الله افغان پرې تفصیل لري.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د پاکستان هیواد یو باصلاحیته لوړ رتبه پلاوی کابل ته راځي چې له افغان ولسمشر او اجرایه رئیس سربیره به د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو له مشرانو سره هم وګوري. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دغه پلاوی کې د پاکستان د واکمن او اپوزیسیون د دواړو ګوندونو استازي شامل دي. هغه وایي راتلونکې اونۍ به د پاکستان د پارلمان یو لوړ پوړی پلاوی چې په هغه کې د واکمن او اپوزیسیون ګوندونو دواړو مجلسونو استازي هم برخه لري کابل ته راځي چې د ولسمشر، اجرایه رئیس او د ملي شورا د مجلسانو له رئیسانو سره به وګوري. دوی به د وروستۍ پیښې په اړه هم افغان حکومت ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي. د کابل او اسلام آباد اړیکې وروسته تر دې ډېرې ترنګلې سوې چې د فبروري په 19مه د پاکستان د سن ایالت په لال شهباز قلندر زیارت کې حملې تر اتیا و ډېر کسان ووژل. تر دې حملې وروسته پاکستانی پوځ یو نیمه میاشت وړاندې د بې مودې لپاره د تورخم او سپین بولدک لارې د افغانانو پر مخ وتړلې. د افغانستان ولسي جرګه وایي دغه پاکستانی پلاوی به چې ټاکل شوی کابل ته راسي. د پارلمان او سنا مجلس د مشرانو او یو شمیر غړیو سربیره ایالتي وزیران هم پکې شامل دي. د دغه جرګې لومړي منشي عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پلاوی د راتګ چې د په خبره د شنبه په ورځ به له دوی سره وګوري، هدف یې دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سړې اړیکې یو ځل بیا ورغوي.
د دوی اجنډا بدایي چې د مونږ حکومتي چارواکو سره هم ګوري، ځکه دوی سره ایالتي وزیران هم شته دي، نه یوازې پارلمان رئیس او د سنا رئیس او د پارلمان غړي، د دوی ایالتي وزیران هم ورسره دي. د مونږ وزیرانو سره او نور حکومتي چارواکو سره هم ګوري. لنډ هدف یې چې دا هغه دا ده چې دوی وایي چې څرنګه وکولای شو چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې بیرته راخي کړو، په خصوص د شوراګانو او د حکومتونو ترمنځ باندې.
د پاکستان د حکومت پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې دوه اونۍ وړاندې په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل وال ویلي و چې سکل به د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې له ساړه حالاته ووځي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پرونی یو ځل بیا د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره پر روسیې د فشار د زیاتولو غوښتنه کړې. احمد تکل په دې اړه تفصیل دروري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پرون د امنیت شورا لغړو وغوښتل چې پر روسیې د فشار له ټولو امکاناتو کار واخلي څو د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره هڅه وکړي. نیکی هیلې چې سوریه ته د بشری مرستو د رسولو په اړه د امنیت شورا غونډې ته وینا کوله وویل مسکو لا هم د دمشق ملاتړ ته دوام ورکوي او زیاته یې کړه روسیا د بشار اسد رژیم پریږدي چې اړو خلکو ته د بشری مرستو د رسیدو مخه ونیسي او د هغه رهبر ملاتړ کوي چې د خپلو خلکو پر ضد کیمیاوي وسلې کاروي. میرمن هیلی وویل یوازې روسیا دا جګړه پای ته رسولای شي خو کو غواړي. میرمن هیلی وویل حتی د مسکو د احتمالي ویټو په صورت کې هم باید د سوریه د کړکیج د ختمولو لپاره پر مسکو چې د بشار اسد تر ټولو نږدې متحد دی فشار زیات شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ټینګار وکړ چې دا به د امنیت شورا هڅولو ته دوام ورکړي. زبا پر امنیت شورا فشار راوړلو ته دوام ورکړم څو دې ته له پام پرته چې روسیا به یې ویټو کړي یو اقدام وکړي، ځکه دا زموږ آواز دی چې باید واورېدل شي. روسیه تر اوسه د سوریه په اړه د امنیت شورا اته پریکړه لیکونه ویټو کړي دي او په دې توګه یې د اسد د رژیم له بقا سره مرسته کړې. په دې ترڅ کې په وروستي پریکړه لیک کې چې ویټو شو د کیمیاوي وسلو هغه مرګونی برید غندل شوی و چې د ماشومانو په ګډون لسګونه ملکي وګړي پکې ووژل شول. چین هم په دې مسله کې د روسیې ملاتړ کړی او تر اوسه یې شپږ پریکړه لیکونه ویټو کړي دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په روسیه کې یو تاریخ پوه د جنسي ځورونې په پلمه د راروان میاشت په لومړیو کې محاکمه کیږي. یو 60 کلن یوری دیمیتریف د جوزف ستالین په دوره کې د 1 میلیون وژل شوو انسانانو په اړه آنلاین معلومات راټولول. سفیولا ستانکزی یې په اړه رپورټ لري.
د ستالین د ظلمونو پرده پورته کوونکی تاریخ پو محاکمه کیږي. یوری دیمیتریف نیم عمر د جوزف ستالین د قتلونو په باب په څېړنو تیر کړی، خو اوس د ماشومانو د جنسي ځورونې په تور محاکمه کیږي. یو 60 کلن دیمیتریف د روسیې د شمالي سیمې کریلیا په حق کې د جوزف ستالین د ظلمونو پرده پورته کړې وه. هغه یو کتاب لیکلی چې لږ تر لږه د 1500 کسانو نومونه پکې راغلي چې د جوزف ستالین پټو پولیسو وژلي وو. پولیسو په 13 دسمبر کې یوری دیمیتریف ونیو او که چیرته محاکمه او جرم پرې ثابت شي له 8 تر 15 کلونو بند سره مخ کیږي. څارنوالانو ویلي د هغه د کور له کمپیوټره د یوې 11 کلنې نجلۍ نتاشا 9 څلوېښت لوڅ عکسونه موندلي دي. نتاشا هغه څوک ده چې په 3 کلنۍ کې یوری دیمیتریف او میرمن یې په ګډه په فرزندي اخیستې وه. یوری دیمیتریف د جنسي ځورونې تورونه رد کړي. د هغه همکارانو په دننه او بهر کې دا د حکومت یوه دسیسه بللی چې غواړي یوری دیمیتریف ته د ستالین له ظلمونو د پردې د پورته کولو په خاطر سزا ورکړي. د دیمیتریف یوه همکاره ایرینا کورنیش چې کلونه ورسره شناخت لري وایي په دې وروستیو کې د اعدامونو د ډیټابیس په اړه یوری ته ډیر ټلیفونونه کېدل. ایرینا په یوری د لګېدلي تور یعنی د جنسي ځورونې په اړه وایي چې یوری نتاشې ته تر یو پلار ډیر ورنږدې و او خاصه پلارنۍ مینه یې ورکوله له هغه څه چې هیڅوک خبر نه دي.
ما د دیمیتریف په کور کې کلونه ژوند کړی دی. هغه له خپلې رضایي لور نتاشا سره ډیر نږدې و. د هغوی ارواوې سره تړلې وې، په سترګو کې سره پوهېدل. دا دقیقا هغه څه دی چې ډیر خلک پرې نه پوهېږي. کېدای سي هغه تر یوه پلاره نتاشې ته د یوه نیکه په څېر ډیر نږدې و.
یوری په دې وروستیو وختونو کې د هغو 1 میلیون قتلونو په باب آنلاین معلومات راټولول چې ویل کېږي د جوزف ستالین د 30 زرو پټو استازو لخوا وژل شوي وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو په دې خبرونه کې د خبرو شو ریپورتونو او خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې هم لوستلی او کتلی شئ. اوس هم مخکې له دې نه چې سید همایون راشي او بل خبرونه درته وړاندې کړي د ژوند رنګونه اورو.
د ژوند رنګونه
زمانم ننګیاله ده دغه رښتونه ملي لام کړی دي. مثلا متر پښ پېتره بای
شي لیلامو یې څه ډول لیلامو
لکه 500 روپۍ وروړو یا 300 روپۍ وروړو شپې تر په لیلامو یو لز روپۍ 200 روپۍ موږ ته مزدوري جوړيږي او څه د خلکو گزار رواني حالات اقتصاد ټولو زیب ده دي. هرې خانه
ځینی خلک وایي چې دغه لیلامي شان چې کوم دي دا تاریخ هم تیری وخت هم تیر وي او دا کیفیت هم خنه وي ځکه لیلام کېږي څوک یې اخلي نه. رښتیا هم داسې ده
دا دکانو کې په کولای شي په لحاظ هغه وګوره مخامخ درته ښکاري اوس سیمې دی بازار نه راوړل دوکانو کې 80 روپۍ دي چې هغه هر یو دوکاندار 50 روپۍ د دوکانونو کرایه ورکوي په دغه صفات باندې خرڅې نور انشاءالله په مال کې هیڅ توفیر نشته. دا زر د ذمه و هم دغه د سپروشان چې کوم کار کوو د خلکو هم ګټه لاو یې موږ هم داسې یو گزاره حال د کور مزدوري دپاره پیسې جوړ کړو. دا خبرې نورې غلطې دي. حکم چې غلط کار کوي هغه بیا دغه شیانو ته نه هغه بیا غټ غټ کارونه کوي.
دا مشتریان چې ځان ته راجذبوي څه ډول یې راجذبوي یعنې کومې خبرې کوي؟
نور دا مشتریان چې راجذبوي دغلته ورته غږ کوو چې ارزان ویسې ښه ویسې بس دغه یو اکاز مې دا خو ځنې ورکوش وي موږ ورته بس کله کله وایي چې کالی جلوه به پوش به بر کالی نه برآمد او کالی یو او ونې یو نوم ور باندې ږدو. په اصل کې دا په خپلو نومونه نه لري بس کش کپړې دي چې نه وي نور داسې خاص نومونه نه لري.
ځینې دوکانداران بیا په دې جامو باندې د سندرغاړو نومونه ږدي کنه چې دا د پلانې جامې دي دا د پلانې دي دا خو به نه کوي.
نه 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 دا خبرې نشته دي. دا خبرې موږ نشو کولی ولې زموږ رخت چې دی یو رقم ده لکه نازي اقبال کالي شو لکه پرون ماته چا ویله وای دا د غزل جاوید جامې دي او په منځ کې غزل جاوید غریب مړ شوی دی او څوک یې فرزانه ناز جوړې جوړه منور. زه د تقریبا 15 کالو کاروباري یم. زه وډي روډو کې ته نه پکاره مخ تر اوسه پورې ما د ځان قبله باندې نوم نه دی مخکې برادر چې دا نغمه منګل کړي دی او دا لیلا مجنون کاندیدی دا هغه او دغه کاندیدی خو ماته زه خپله په شرمېږم چې د اختیار درته وایم
تا ویل پنځه ویشت کاله کېږي چې همدغه کاروبار کوي نو پنځه ویشت کاله ولې تر اوسه هم د سړک په سر پاتې شوی یې ولې دوکان نه لرې
هر څه په پیسو کېږي دوکان دې وجې نه موږ دغوره پیسې له پیدا کړو چې دا خپل د کور مصرف پوره کړو هغه هم کله په مڼه کېده کله په نهر اته دغلته ټولو خلکو ته معلوم دی زه به دغلته کلونه کار کوم زه غرمې ډوډۍ نه خورم زه هم چې ودرېږه د کور خرچه پوره کړم اته د کور خرچه هم نه شي پوره کړم زه به د خپل یو کرایه کور کې اوسېږم چې خدای ګواه ده په قیامت کې زه به هیچ چاته جواب ورنکړم چې دروازې هم نه لري پردې مې راکوړې کړې دي نور یو څه غټ احمد وي چې د هغه نه ژوند ښه کړي دوکان جوړ کړي یوه زندګي جوړ کړي موږ د غوره دغه د لاس مزدوري دی چې دغه سره پیازه او بېخه پیاز کېږي دې نه زیاتېدل